د امریکا غږ ډیوا نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی. د امریکې، روس، چین او پاکستان اعلی چارواکو د ټرایکا پلس غونډه کې په طالبانو غږ کړی چې ترهاګر ډلو ته د افغانستان خاوره د ګاونډي هیوادونو او نړۍ پر ضد د کارولو اجازه ورنکړي او په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړولو دپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره اف اے او وایي په نړیواله کچه درآمدي خرچ زیات شوی او په راتلونکي کال 2022 کې به په دې کې 14% اضافه وشي. اداره زیاتوي په نړیواله کچه د ګرانۍ له وجې د خلکو د آمدن 80% برخه په بنیادي ضرورتونو خرچ کیږي. او د صحت ماهرین وایي شیرې او روبیلا خوریدونکي ناروغي دي او په اسانۍ سره د یو انسان نه بل انسان د خوريږي. دغه ناروغي سره مخ شوي ماشومان د نمونیا، سینې ناروغي او یو شمیر بیماریانو سره مخ کېدل شي. په بلوچستان کې د راتلونکي اونۍ نه پیل کېدونکي پولیو او شیرې ناروغیو ګډ کمپاین لپاره د روغتیا او تعلیمي چارواکو پریکړه کړې چې دغه کمپاین له تعلیمي ادارو څخه پیل کړي. او عمیر خان د سکواش هغه پښتون لوبغاړی دی چې په ملکی کچه یې ډېرې سیالۍ ګټلې دي او چمپیون پاتې دی. دغه لوبغاړی وایي د دې لوبې په میدان کې به یو وارې بیا د پښتنو هغه زوړ تاریخ راژوندی کوي. د دې او نورو خبرونو د تفصیل لپاره د خپرونې تر پایه راسره مل اوسئ. ستړي مشي، دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د جمعې ورځ د کال 2023 د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې د اسلام‌آباد په سفر دی، ویلي دی د پاکستان مخالفه ډلې په افغانستان کې نشته او د افغانستان ټولې سیمې پاک کړې شوې دي. د امریکای، روس، چین او پاکستان اعلی چارواکو د ټرایکا پلس غونډه کې په طالبانو غږ کړی چې ترهاګرو ډلو ته د افغانستان خاوره د ګاونډي هیوادونو او نړۍ پر ضد کارولو اجازه ورنکړي او په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه باندې څېړنه خو زموږ سره څېړونکی اسماعیل خان صاحب موجود دی. ترکلې وایو ستړي مشه، په خیر علي اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب، ډیره زیاته مننه د وخت را کولو. په افغان د طالبانو د اصلاحاتو خبره کوي خو په افغانستان کې د خبریالانو وجنې رپورټونه، د هغې د تنګولو رپورټونه، د هغې د بیروزګار کولو رپورټونه او بیا د پخوانۍ د حکومت سره چا کار کړی دی بیا هغه په ځانو په اړه داسې خبرې مخې ته راځي، رپورټونه مخې ته راځي چې د هغې د وجلو او تنګولو یوه سلسله جاری ده او د ښځو د حقونو هم خیال نه ساتل کیږي. نو په دې اړه باندې د افغانستان چې کوم وفد دی د نړۍ ته سو ویلي دي
دا سیده چې یو پرون چې کوم غونډه وا د ټرایکا پلس چې په کې پاکستان، چین، روس او امریکا د دې یو غونډه شو او دا یې د پس بیا د دې سلور ورمو د به چې کم دي بیا د طالبانو چې کوم هیئت راغلي دی پاکستان ته مولا امیر خان متقی صاحب په مشرۍ کې پیدا وی سره غونډه شوې ده. کو تاسو د اعلامیه ته وګورئ د 1500 نقطو یو اعلامیه بیا هغه نه پوس پر شوې ده د ټولو په ګډه باندې. نو په هغه کې د دې کومې خبرې شوې دي نو په هغه کې ډېر نقاط سمر چې زما معلومات دي په هغه باندې د دې سمان دي پرمختګ شوې دي. طالبان دغه خورته وینا وشو چې کم کم داسې نقطې چې په هغه باندې پرمختګ شوې دي او کم داسې نقطې چې په هغه باندې پرمختګ پاتې دي. نو زما خپل دغه داری څومره معلومات دي هغه کې اوس درې سلور نقطې ډېرې زیاتې مهمې دي. ټولې کې غټه نقطه چې کومه ده هغه په دې باندې اختلاف دی چې کم ټرایکا پلس دی هغوی د انکلوسیو یا د ټولو په ګډه باندې چې کوم حکومت غواړي په افغانستان کې. طالبان وایي چې دا حق د دې دی دی به فیصله کوي چې څوک ځان سره شامل کی څوک ځان سره شامل نه کی. د طالبانو انټرپریټیشن یا د هغې مفهوم د انکلوسیو داري چې دی وایي چې دی ځان سره نور چې کوم د ژبو ویلو والا افغان ګروپ دغه دی هغې ځان سره رایو ځای کړی دی او د دې مطلب دا نه دی چې کوم پخواني د ګوندونو مشرانو مخالف هغه دی ځان سره یو ځای کړي. یو مسله په دې باندې نښتې ده خوګړ درې اوس مسلې چې کمی دي نو یو دې ته ټرای کا پلس ودی چې کم نه شو یو پکې د انساني یا د معاشي اقتصاد مسله د پاغه باندې اتفاق شوی دی چې په دای سره حکومت کې د افغانستان سره دیمه د بانکینګ سیستم د نظام دې باندې ځکه چې طالبان وړخ نه ورته دا خبره شوې ده چې د جنکو سکولونه په لسو ولایتونو کې دي ورته دا ویل دي چې کړو شوې دي نور ولایتونو کې به کوو خو د استادانو د تنخواګانو دپاره یا نور چې کوم چارواکي حکومتي د هغې د چارواکو د تنخواګانو دپاره دوه مسلې دي یو خو افغانستان سره پیسې نشته څومره چې پیسې وي مخکې هم د اشرف غني صاحب حکومت کې به د دې پیسې د بهر نه راتلې او اوسم دی غواړي چې کوم ادا لس ارب ډالر دی یا نور بهر ملکونو څومره کمک کړي شي دا به لکه چې تر څو پورې دی ته د سر پیسې نه وي چې دی تر خاګا نه ورکی خلکو ته نو دا خلک به واپس پر روزګار باندې سکولونه بم کولو شو نور حکومتي چې کوم دغه دی ته بم لارې کولو شي او درې مغټه مسله چې کوم دا هغه طرف کوي د سر کوم وخت تاسو اشاره وکړه طالبان ور تخپل اړه دا یو کندالي ور کړی چې پاکستان ته مو دي نور ملکونو ته چې د افغانستان د اړه خبر داسې هیڅ مشکل نه پیدا کیږي غوډي او غوډلو ته مو دنړې نور ملکونو ته
د پاکستان کوششونو بیا د طالبانو د غسپیناوي آیا دا به نړۍ قانع کړي چې دوی سره اقتصادي مرسته وکړي
زما خپل چې څومره معلومات کې اوس پروندا روز به چې کوم دا غونډه کې کومه خبره تر شي تاسو په ذهن کې دا اوساته چې دا لسمه غونډه و د ټرایکا او د ټرایکا پلس لکه ټرایکا مطلب دا روس چین امریکا او پلس وسره بیا پاکستان د دې پګړه دا لسم میټینګ او د نن نه چې زما سم معلومات دی غدار چې دا خبره ډیر زیاتې ګټه وروي نو تاسو کو د مشترکه اعلان چې کوم راخبره شوې ده هغه کو وګوره په پاره کې تنقید په تاسو په کار نه شي صرف د بازي خبرې په خلی شوې دي د بازي خبرو غوښتنه شوې دي خو هغه رنګ چې کوم په شروع کې په طالبان نومان دي نو کې کولې هغه نه لګو مونږ ډډه شوې ده
ډیر زیاته مننه اسماعیل خان صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولو مننه دا وایس اف امریکا ډیو د خبری خبرونه لا دوام لري د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر موید یوسف یو ځل بیا په نړۍ د افغانستان د اقتصادي مرستو غکړې او ویل دي نړۍ باید داسې یو سیستم جوړ کړي چې د جمی دراتګ مخکې مرستې افغانانو ته ورسیږي بلخوا هندستان دا تور پوری کوي چې مونږه افغانستان ته غنم لیکل غواړو خو پاکستان مونږ ته په سرحد باندې اجازه نه راکوي نوموړي په اسلام آباد کې د افغانستان د پاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویسټ په مشرۍ د امریکا له 15 کسیزه پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ باید د بې ثباتۍ او د ترهګرۍ د راتګ د خطر د مخنیوي لپاره د طالبانو سره همکاري وکړي په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي
د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر موید یوسف یو ځل بیا پر نړۍ د افغانستان د اقتصادي مرستو ژغ کړي او ویلي نړۍ باید داسې یو سیستم جوړ کړي چې د زمي د راتک څخه مخکې مرستې افغانانو ته ورسي نوموړي په اسلام آباد کې د افغانستان د پاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویسټ په مشرۍ کې د امریکا د 15 کسیزه پلاوي سره په خبرو کې ټینګار وکړو چې نړۍ باید د بې ثباتۍ او ترهګرۍ د راتک د خطر د مخنیوي لپاره د طالبانو سره همکاري وکړیم د غلیدنه په داسې حال کې سوي چې 13 ورځ د پاکستان په بلانه په اسلام آباد کې کېدونکو د ټرایکا پلس خوانډه کې افغانستان د وضعیت په اړه خبرې سوي او شریکوالو هیوادونو امریکا روس چین او پاکستان پر طالبانو ژغ کړی چې ترهګرو ډلو ته د افغانستان خاوره د ګاونډي هیواد او نړۍ په ضد کارولو اجازه ورنکړي او په کابل کې یو ټول شموله حکومت جوړولو د لپاره ګامونه پورته کړي زیارت په ورځ د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد کې ترسره شوي غونډې افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه ښځو ته د تعلیم موقع نه ورکولو او د طالبانو له اړخه د هیواد ټولې ډلې په حکومت کې په نه ګډولو اندېښنې هم څرګندې کړې وې. د څېړونکو وینا د پاکستان او نړۍ غوښتنې خپل پر ځای، خو اصل خبره دا ده چې طالبان تر څومره حده دغه غوښتنې ترسره کولو ته لیواله دي. د نړیوالو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي
دنیا په دا فشار اچي ډېر مخکې راسي اچي دا چې دوه معاهده شوي وه لوی تقریر نه کوم، خو هغه وخت نه دا د طالبانو هغې په فکر باندې ځان پوهول په کار دي، بیا په فشار کار کوي. نو امداد طالبانو ته چې کوم مونږ عام طور باندې ترقي وایو، ضرورت وایو چې یاره سړکونه سم شي، سکولونه کالجونه جوړ شي، هسپتالونه جوړ شي، طالبان ته دا قسم د خبرې اس حیثیت نه لري. ای سکولونه کالجونه لوی پس بدرسې شته چې دي ادي هر څه بشپړې را کوي، او هسپتالونه هم صحت هم د خدای په لاس کې دی، اټي د خدای په لاس کې دی، خو خلک علاجونو انتظام کوي. هغې دپاره هغې څه دومره ضرورت نه محسوسوي، نه سکولونو ضرورت محسوسوي. لږ ډېرې پیسې په دومره پکار دي چې یاره سلر که خلک ډېر نه حد دي باندې پوهېږي، نو هغه په دې خبرو فشار لاندې نه راځي.
په دې اړه د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی دیوا ته وایي
ګوره، پاکستان هر څه وغواړي، اصل خبره ده په افغانانو باندې دي چې هغوی څرنګه غواړي. بل خواته نور ټولنه د دنیا ده، هغوی کومه خواته ځي، دې لړ کې بیا دا ستونزې چې د هر چا دپاره یو پرابلم دی، پاکستان دپاره د افغانستان ثبات پرابلم دی، هم دغه رګه نور ګاونډیان دي هغوی دپاره هم د افغانستان ثبات چې دی لوی پرابلم. امریکا دپاره دا پرابلم دی چې دی د افغانستان سووتې لاړې او افغانستان په دې حال کې پریشو.
د څېړونکو وینا ده چې پاکستان خپله د نړۍ څخه د افغانستان دپاره د مرستو خبره کوي، خو د هندوستان له اړخه 50,000 میټریک ټنه غنم افغانستان ته د لیږلو د پاره یې لارې بندې ساتلې دي. پر پاکستان د حمله وکی کیږي چې د نړۍ څخه د افغانستان د مرسته غواړي او هیله لري چې دغه مرسته د دوی خپل په لاسو افغانستان ته ورسول سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ریوا خبری خبرونه لا دوام لري. سړونکو وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندي کولو او یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره د ټرایکا پلس غونډې په سیر د علاقائي او یورپی ملکونو لخوا جوړ کل شو نور تنظیمونو غونډې کول هم ډیر مهم دي. د سړونکو په وینا په افغانستان کې واکمن افغان طالبان په خپلو ژمنو عملی کولو مجبور نه کړی شو او د زیات وخت لپاره د نړۍ څخه یوازې پاتې شو، نو د افغانستان اقتصادي بحران او د حکومت کمزوري عملداری به بد اغیزې به د مهاجرینو قاچاق او د ترهګرۍ په شکل کې په گاونډي هیوادونو پریوزي. په دې اړه تنور تفصیل د پیښور څخه د ډیوا خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
سیلونکو وای په اسلام آباد کې تر سره شوې د ټرایکا پلس غونډې په سیر د علاقائي او یورپی ملکونو لخوا جوړ کړې شو نور تنظیمونو غونډې رابلل هم په افغانستان کې د انساني او معاشي بحران د مخنیوي او په طالبانو د فشار اچولو لپاره مهم دي. په دې حقلا وایس اپ امریکا ډی ون نیوز سره خبرو په محل د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان ویناوا
دا سیګور ګټ کوټونه لکه زموږ خیال سره چې یورپی یونین نه واخلي، بیا په دې علاقه کې شنګای کوآپریشن ارګانایزیشن دی، بیا دا شانتي موږ دوی چې مسلمانانو کم تنظیم دی وایي دا یو څه د پنځه غټ تنظیمو دی چې دا د طالبان هم د دې استعمال کوي او دنیا کې د دې استعمال کوي. نو که خبر راجوړي چې ما خیال سره نه یو د انساني حقوق چې کم پامالي ده او دا کم بحران روان دی، دې نه وځي بل خبر راځي چې طالبان د سپیس نه لاو شي که یو واقعي خشي نه هغه دنیا ته پته ولګي او کني خشین ما خل لا بیا دې اسانه ده چې د دې کله بعد بیا د دې نظام نه ده هم او دې دې سرلای باندې بکران دې نو خلک راځي په افغانستان باندې حکومت کوي.
دوه وزنه ټرایکا پلس نومې غونډه په اسلام آباد کې تر سره شوه چې پکې د امریکای، روس، چین او پاکستانی چارواکو ګډون وکړو. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د ټرایکا پلس نمائندګانو د افغان طالبانو چارواکو سره هم په غیر رسمي ډول ملاقات کړي. په دغه غونډه کې د افغانستان په موجوده انساني او معاشي صورتحال باندې بحثونه شوی. د مردان عبدالولی خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو سانګي مشر ډاکټر عبدالشکور وایس اف امریکا ډی ونیوز ته وای په افغانستان کې روان معاشي بحران مخنیوي لپاره باید نړۍ د افغان ولس سره مرستې وکړي او گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د یو جمهوری نظام قائمولو لپاره په طالبانو زور واچوي.
دو خبر دی، یو خدای چې په شارټ ټرم په نږدېو کې وست افغانستان سره امداد وکړي شي، هغه تسلیمول که په رسمي توګه نم وی هم خلک هغه ډیفیکټ ورته وي، هغه تسلیمول وکړي چې دار چې د نړۍ نور مفاد په عمل کې شامل وي نو ضروری وي. او دویمه دا چې زر تر زره د ملکونو له ناسته پکار ده او د افغانستان د راتلونکي باره کې سوچ پکار دی چې طالبانو باندې فشار راوړي، چې طالبان زر تر زره هغې کې د ټولو نه غټ اقدام به مخې له دا وي چې دوی اعلان وکړي چې شمولیتي حکومت د هغې لپاره یو تګلارې یو روډ میپ ورکړي.
نوموړي زیاته کړه کچري طالبانو د نړۍ غوښتنې ونه منلې او هم دغه شان یوازې پاتې شول نو په افغانستان کې انساني او معاشي بحران به گاونډي هیوادونه هم ډېر اغیزمن کړي.
څنګه موږ ګورو چې دا ترانس نېشنل تراګر چې کوم دی لکایس د دې اکټیویټیز سیوا کې دی شی په افغانستان کې او ورسره په گاونډي ملکونو کې او ورسره سم د رقیب اقتصاد باندې چین یو د ځان ته مفاد لري، خاص کر سی پیک کا غمخ کی بوتل غواړي نو هغه کې په دې علاقې کې امن ډیر زیات ضروری دی او دې سره سم چې کوم دی د گاونډي ملکونو لکه پاکستان په دې باندې نور بوج هم راتلی شي لکه کده قحط او صورتحال جوړیږي یا مهاجرین اګن افغانستان خلک کړي کوي نو دا غي چې کوم دی اثر خامخا په پاکستان نه صرف په معاشيات بلکې په معاشرت او په سیاست باندې هم وي.
افغان طالبانو د اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کول وروسته په 1 ستمبر په افغانستان کې خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړو. د طالبانو په موجوده کابینه کې میرمنې نمائندګي نه لري چې نړیوال ټولنې غندنه کړي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی ون نیوز پیښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
وایس اف امریکا ډی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې به تاسو ته د ګرانې لوجې خلک د کوم مشکلاتو سره مخ دي په دې اړه به درته هم رپورت وړاندې کوو او د پی ټی ایم په اړه باندې هم د هغوی د حفاظت سدي په اړه باندې درته هم په دې اړه باندې رپورت وړاندې کوو. خو وزو د بل رپورت ته د صحت ماهرین وای شیره او روبلا خوریدونکي ناروغي دي او په اسانۍ سره د یو انسان بل ته خوريږي. دغه ناروغي سره مخ شوی ماشومان د نمونیا سینې ناروغي او د یو شمیر بیماریو سره مخ کېدای شي. په دې اړه تر نور حال د سیمینا د ډیوا خبريال شاهنشاه اپریده وړاندې کوي.
د صحت په هنواي خبر پختونخوا کې اواز او یا فیصد ماشومان ته روټین ټیکې لګولې شي. د نړیوال صحت ادارې په معیار د غشمیره 15 اتیا فیصد پکار ده. دبليو ایچ او رپورت تر مخه خبر پختونخوا کې 1 میلیون ماشومان په سر 1 اتیا ماشومان د شری ناروغي ښکار دي، ولې د غشمیره سلويخ نه کمه پکار ده. د شری او روبیل ناروغي مخنیوي لپاره په ملکی کچه خصوصي کمپاین به روانې میاشتې 15 مینه تر 18 مینټې پورې چلولې شي. دغه مهم کې به د نهو میاشتو نه تر 15 کالو پورې خلکو ته د شری او روبیل په ځای ټیکې لګولې شي. خبر پختونخوا کې 15.5 میلیونه خلک هدف دي. د ترڅنګ د 15 کالو نه کم عمر شپږ 1.2 میلیونه ماشومان ته د پولیو په ضد څاڅکي هم اچولې شي. ډاکټر ابراهیم بن افسرجان د پیښور په اعتبات میډیکل کمپلیکس کې د ماشومانو د بیماریو ماهر دی. وای پولیو شری او روبیل متعدی ناروغي دي او د هر انسان نه خوريږي، خو اثر په ماشومانو او حامله زنانه کوي.
د ټو نه زیات چې کم دی لکه د پیژندګیانې چې کم دی هغه هم د سینې بریخ یا نیمونایټس او یا چې کم دی انکیفلایټس چې موږ ورته د مازغو غوایو انفیکشن وایو یا جراثیم چې هغې ته ورسي، د دې له لاسه د ټو نه زیات پیژندګیانې هم کیږي او د دې له لاسه بیا چې کم دی موږ ته ډېر زیات اډمیشنز هم کیږي.
د نړیوال صحت ادارې سروې رپورټ تر مخه هر کال پاکستان کې 8.8 میلیونه ماشومان پیدا کیږي په کومو کې چې هر درې ماشومان کې یو د حفاظتي ټیکو څخه محروم پاتې کیږي. صحت ماهرین نږدې دغه ماشومان د بیلابیلو ناروغیو ښکار کیږي او یا په لومبې کلیزه ژوند د لاسه ورکوي. ڈبلیو ایچ او پاکستان پر لس هغه وادونو کې شامل کړي چرته چې هر درې ماشومانو کې دوه ټکی نه لګي. د کال 2013 پاکستان ډیموګرافیک سروې رپورټ تر مخه په ټول ملک کې 6.8% او خیبر پختونخوا کې 55% ماشومان ته روټین یا حفاظتي ټکی لګيږي. د ورلد هیلت ارګنایزیشن یو ځایي مشر ډاکټر ریاض نصر الله ویډی ویلي چې د بنیادی ټکو نه بچ پاتې ماشومان د جسمانی نیمګړتیاو سره مخ کیږي او یا ژوند د لاسه ورکوي.
خو دا د شر ډیر خطرناک دی، د هغې کمپلیکیشن ډیر خطرناک دي، هغې نه ماشومان ډیر زیات مړ کیږي. خو د روبیلا هم کمپلیکیشن شته، که دا چرته یو حامله ښځې ته وشي نو د هغې نه چې کوم ماشوم پیدا کیږي هغه به ګونګی وي، ړوند به وي، زړه کې به پیدایشي نقایص شامل وي دغه دا، او دام کیدای شي چې دا ماشوم مړ پیدا شي. نو مونږ ته پکار ده چې مونږ خپل ماشومان او آئندہ راتلون کے نسل چدے ددی دوڑو بیماریاں نہ بچ کجے.
خیبر پختونخوا کې په کال 2013 کې 15,000 د شری کې سونه رپورت شوی بو، ولې کال 2020 کې دغه شمیره 15,000 تر کم شوې ده. ډاکټر ابراهیم بن افسر جان وای کچره ماشومان ته بنیادی ټیکې په خپل وخت ولګي نو په ماشومان به دغه بیماری اثر نه کوي.
چې تاسو ماشومان ته ویکسینیشن وشي یو خبر دا وی چې دا به ډیر زیات چې کم دی په مایلډ فارم کې وا تاسو لګي، او هغه مایلډ فارم چې کم دی هغه کې بمدا وی چې ماشوم بچ کم دی په کور کې تاسو مینج کولی شئ. هسپتال کې د ایڈمیشن ضرورت بم نی، ماشوم ته بچ کم دی هغه په شدګیان یا کمپلیکیشن بم نه پیدا کیږي، او ماشوم زر ته زر چې کم نه واپس سکول ته ځي، واپس به سکول ته لاړ شي، خپل روټین لایف ته چې کم دی هغه به ډیر سره واپس راشي.
د صحت ماهرین وای پاکستان کې دغه کمپین په نړیواله کچه د اهمیت وړ دی. وای راتلونکي کمپین نه یوازې د یادو ناروغیو مخنیوي لپاره غوره دی، بلکې د پولو وایرس په ضد به د ماشومانو ایمیون سیستم هم مضبوط کړي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بلخوا په بلوچستان کې د راتلونکو اونۍ نه پیل کېدونکو پولیو او د شیری ناروغیو ګډ کمپاین لپاره د روغتیا او تعلیم چارواکو پریکړه کړې چې دغه کمپاین له تعلیمی ادارو څخه پیل کړي. په دې اړه تر نور تفصیل د بلوچستان څخه د ډیوا خبریال رفیع الله مندوخیل وړاندې کوي.
د پاکستان د نورو صوبو ترڅنګ په بلوچستان ایالت کې به د پولیو او سری ناروغیو ګډ کمپین راتلونکي اونۍ پیل شي چې لومړی به د تعلیمي ادارو ماشومان ویکسین کیږي. په بلوچستان کې به د کمپین له مخې په 4 ضلعو کې شاوخوا 25,00,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي، او 65,000,000 ماشومان به بیا د روبیلا، میزل یا تور سری پر ضد ویکسین کیږي. د ایالت په ژوب سیمه کې د روغتیا څانګې له لوري د تعلیمي ادارو مشرانو ته یو ورځنی تربیت ورکول سوی چې دوی به وروسته بیا د ناروغیو د علاماتو مخنیوي او ویکسینیشن په اړه په سکولونو کې ماشومانو ته پوهاوی ورکوي. د تربیتي غونډې له ګډون کوونکو غوښتل سوی چې په خپلو سکولونو کې د ماشومانو په ویکسین کېدو کې له روغتیايي کارکوونکو سره کومک وکړي. د ژوب د روغتیا د بیړنیو عملیاتو یا ای پی آی یو چارواکي محمد اسماعیل وی وی ډی وته وویل د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه پیل کړي او د کمپین په ترڅ کې به زرګونه ماشومانو ته د پولیو یا
یو کمپین روان دی چې 15-27 تاریخ پورې دی. دغه میزل، روبیلا او پلس له دغه سره دی پولیو کمپین هم دی. په دغه باندې مونږ اویرنس سیمینار هم شروع کړی دی، له ایجوکیشن سره مونږ دوی آن بورډ اخیستی دي. دا یو لوی ټارګیټ دی چونکه پتہ کہ پولیو هم دا او ایم آر هم دی. د پولیو د پاره زموږ د 25,000 بچان ټارګټ دي، دغه عمر پیدایشه بهتر 50 کلو پورې دی.
د تعلیم محکمې مشر لالجان مساخیل د سکولونو مشرانو او کلستر هیډس امر کړی چې د روغتیا څانګې پیغام خپلو تعلیمي ادارو ته ورسوي او د ماشومانو په ویکسین کولو کې دی له ګرځند ټیمونو سره مرسته وکړي. دا هغه په خبره په ژوب کې په سرکاري سکولونو کې 8,000 ماشومان داخل دي.
دا 37,000 زموږ سټوډنټس دي چې هغه مقصد دا دی موږ دا ویکسینیټ کړو. اوس د کلسټر هیډ دا ذمہ داری سو چې دوی به فردر خپل چې کوم د دوی سره میډل سکولان دي په کلسټر کې یا پرایمری سکولان دي، دوی به هغه ټیچران ته دا اویرنس ورکوي او هلته به بچان ویکسینیټ کوي.
تربیتی غونډه تراغلی د شخصي سکولونو د اتحادیې یا پرایویټ سکولز اسوسییشن یو مشر خالد خان به ویډیو ته ویل په ژو کې په پرایویټ سکولونو کې شاوخوا 25,000 ماشومان زده کړې کوي. اتحادیې په خوا هم له روغتیايي کارکوونکو سره د پولیو په کمپینونو کې مرسته کړې او پر روان کمپین کې به هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او هغه به د سری ناروغۍ د مخنیوي په موخه ویکسین کړي.
والا هر کال راځي سی هر ټیم دوی راغلي د مرلدو سره سی سورم واسف ان شاء الله پرم راسته مو سره کړی دا په دغه کې هر پرایویټ سکولانو هر پرایویټ سکولان چونکه پر زراو بچیان دلته سبا کیای هر پرایویټ سکولانو والا مخ کې هم هیلپ سر کړی دی وار ان شاء الله تعالی پر مخ باندې به هم سر کو و هر الګ ته دوی شبا قاعده خپل ریګولر راسي و هر الګ ته دوی ویکسین ورکې په دا ورځ کې کمال خان ابسنت دغه الکان بیا موږ دوی تر اوسه دانه نه دی راغلی بیا په دا سار باندې دوی راسي دغه الکانو ویکسین وکی.
په بلوچستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په مرسته د رواني نومبر میاشتې پر 15 منیټه د پولیو او تور سری ګډ کمپین شروع کیږي چې 12 ورځې به دوام ولري. د روغتیا څانګې 2000 ګرځنده ټیمونه به کور پر کور ګرځي او ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي او د سری ناروغۍ پر ضد به ویکسین کړي. رفیع لامندو خیل وی او ای ډی وا.
پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ. خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان حکومت رستو کې د پنجاب ضلع لرونکي مذهبي ډلې ټی ایل پی یا تحریک لبیک پاکستان نومي تحریک چې د احتجاجونو د لارې په حکومت فشار اچولی وو او د پولیسو سره سلور اهلکار یې وجلی وو او د 250 زیات یې جوبل کړي وو. د تنظیم مشر سعد حسن رضوی په شمول 7000 فعالان د ترهاګرۍ مخنیوي قانون د شیډول 4 یا جدول نه وباسلی خو بلخوا تر ریاست د پښتون تحفظ مومنت یا پی ټی ایم سره هم د دغه قانون لاندې توپیر چلن کولو باندې د پی ټی ایم فعالانو پښتني راپورته کړي چې د پی ټی ایم د آئین سرغړونه نه ده کړې نو ولې د دوی شیډیول 4 کې اچولې شوی او ریاست ورته د شکمن ترهاګر په شان ګوري. بل اړخته ټی ایل پی چې پر تشدد احتجاجونه یې کړي هغوی سره بدل چلند کیږي. په دې اړه درته نور تفصیل د پیښور څخه د دیوا خبریاله سادیا قاسم شاه وړاندې کوي.
پیښور کې یو وکیل فرهاد افریدی وایي رستو کې څنګه په پنجاب کې زور او اثر لرونکي تحریک لبیک پاکستان چې پرستو کې پر تشدد احتجاجونه کړي وو څنګه د دغه تحریک د مشر او د دې 7000 فعالانو نمونه د شیډول 4 نه وباسل شوي او د دغه تنظیم قلدم حیثیت هم ختم کړی شوی دا د اندېښنې خبره ده ځکه چې بل طرف ته د پښتنو په سیمه کې هم پر امنه احتجاج کوونکي تنظیم پښتون تحفظ مومنت یا د پی ټی ایم فعالان او مشر باندې مقدمه جوړې شوې الزامات لګولې شوې او د پی ټی ایم ډیر فعالانو نمونه اوس هم په شیډول 4 کې اچولې شوې دي. هغه وایي د حکومت د پی ټی ایم او د ټی ایل پی سره څنګه بیل بیل قانوني چلند کړي هم د دغه امتیاز پر ضد پی ټی ایم خپل اواز پورته کړی دی.
دا کا د جبې په بنیاد باندې د پنجابي دی یا پښتون دی خدا ټول به قانون ته یو وینو پدې کې بیا یو شان خلک به تاسو یو شان ډیل کوي نو که په شیډول 4 کې تاسو رزوی ساتي یا تاسو ټی ایل پی والا ساتي نو په شیډول 4 کې تاسو پی ټی ایم والا ساتلی دي نو په کار دا چې د پی ټی ایم والا خپل تقابل ونی شي بیا هم موږ دا کتې شو چې دا سه وشو نو په کار وزدا چې د پی ټی ایم کم ځوانان دي کم تعلیم یافته ملګری دي دا غي په نامې چې په شیډول 4 کې چولې دي په کار دا سلورم شیډول نو با سید د غلسنا
د پی ټی ایم یو فعال ادریس محسود وای د تیر شپږو میاشتو راسي د دنوم هم په شیډول 4 کې اچول شوی دی او تاسو راپورته کوي چې ولې د پر امن خلکو نمونه په شیډول 4 کې اچول شوی او کم تنظیم پر تشدد احتجاجونه کړي او د پولیس اهلکاري وجلی هغه آزاد کړی شوی دی.
خو صرف ګنامو دغه د پښتون پښتانه یو مجا او د پښتون د بر حق وړ د پښتون د وژلو خلاف راوتی یو موږ او د پښتنو چې کوم پښتنو سره کوم ظلمونه روان دي یا خلاف جدوجهد کوو موږ.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي شاه فیصل غازی چې د ګومل یونیورسيټي د قانون تعلیم کړي وای د پی ټی ایم د لارې هغوی د پښتنو د حقوقو لپاره आवाज پورته کړي خو حکومت د دوی پر ضد بندیزونه لګولي. بل طرف ته هغه تپوس کوي چې ولې یو داسې تنظیم چې پر تشدد احتجاجونه کړي ته پولیس اهلکارې وجلی حکومت آزاد پریښودلې او دوی باندې بندیزونه دي.
هو چې کوم ٹی ایل پی مارګ وک خلک اوښته پولیس اوښته لرړی نه بنتل ډیر بنتیای تکلیف وک سرکار عملا کتابه کړل په نن تاریخ پورا د حکومت د میج ملړنګ کړل د مصر جوتای وشول د میج یادینا د میج کاروبارینا د میج څه شوی ها دا مکمل تباہ کړل او دغه به وجود صرف میج د مطالبه کړی دو چې میج امن غوړي میج ژوند غوړي میج د ظلم جوتای نه غوړي د دې حکومت په دا وجه باندې د میج نامینه شو د فردا او چاول.
د پاکستان حکومت د ٹی ایل پی مشر سعد حسین رضوی د شیڈول فور نه نوم لری کړي او دغه تنظیم سره یویش سوا فعالان هم د پولیس حراست نه آزاد کړي دي. دغه تنظیم سره اته زره کسان نومونه هم د شیڈول فور نه دغه تنظیم کلدم حیثیت ختمېدو لوجي لری کړي شي. بل طرف ته پښتون تحفظ مومنت یا پی ټی ایم چې کلدم تنظیم هم نه لګزبل شوی دغه تحریک مشر منظور پښتین او د دې غړو پر ضد دغه داره مقدمه درج دي. دوی باندې بندیزونه لګول شوي او تر دا چې د یو پارلمان غړي علي وزیر په شمول ډیر فعالانه قید کړي دي. سادیه قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور.
د دیوا خبری خبرونه لا دوام لري. سیډونکو وايي د پاکستانی طالبانو سره وړاندې شوی معاهده ناکام شوې دي او دغه تنظیم د معاهدو په وخت لا نورې قوی شوې ده. سیډونکو په وینا دا ځل مذاکرات هم د پارلیمان غړو په اعتماد کې د اخیستونه بغیر روان دي او ډیر کم امکان دی چې د کامیابی په صورت هم ورته ولسی ملاتړ ترلاسه شي. د کالدم تحریک طالبان پاکستان سره شو معاهدو او د موجوده مذاکراتو باندې د ډیوا خبریال ارشد مومن د سیډونکو سره خبري کړي. تاسو پام ورته راګرځو.
په کال 2016 کې د جنوبی وزیرستان د طالبانو د مشر نیک محمد جیوسی صبدر حسین سره د امن معاهده کړې و خو په 14 جون بیا په یو برید کې نیک محمد وژل شو او دغه معاهده بیا ماته شوه. په کال 2015 کې د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د بیت الله محسود سره پوز او ځای انتظامی معاهده کړې و. هغه وخت بیت الله محسود د تحریک طالبان پاکستان مشر نه و. په دغه معاهده کې ویل شوی و چې د بیت الله محسود کسان به په پاکستانی تاسیساتو بریدونه نه کوي، بهرانیانو ته به زین ورکوي او خپل فعالیتونه به نورو سیمو ته نه غځوي. او بیا په کال 2018 کې بیت الله محسود په ټول ملک کې د تحریک طالبان پاکستان ډله اعلان کړه او دغه معاهده ختمه شوه. په کال 2018 کې د جنوبی وزیرستان په وانه کې د مولوی نذیر سره پوز او پولیټیکل انتظامی معاهده کړې و او هغه معاهده تر اوسه پورې پر ځای ده. ویل کېږي د مولوی نذیر ډله په افغانستان کې د بریدونو پلوي و. مولوی نذیر بیا په کال 2013 کې په امریکایي ډرون برید کې د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې وژل شو. په کال 2009 کې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دغه ډول معاهده د حافظ ګلبادر ډلې سره شوې و او دغه معاهده هم لکه د مولوی نذیر سره د شوې معاهده په څیر و. د کال 2014 پورې دغه معاهده پر ځای و خو لاغې سو میاشتې وړاندې دغه معاهده ختمه شوه چې د پاکستانی پوز په شمالي وزیرستان کې د ضربیاذب نومي پوزي عملیات پیل کول. په کال 2009 کې د هغه وخت د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند حکومت په سواد کې د مولا فضل الله چې د مولا ریډیو په نوم باندې هم یادېده هغه سره معاهده وکړه خو دغه معاهده هم بیا ماته شوې و. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد سید ارپان اشرف وای پاکستانی طالبانو سره اکثر له معاهدې ماتې شوې دي. د دې تازه معاهدې په اړه پارلیمان اعتماد کې نه دی اخیستل شوی او تر څو چې په داسې معاهدو کې پارلیمان په اعتماد کې وانه اخیستل شي دا معاهدې کامیابېدل ګران وي.
هغه کې د هغه خلکو ضرور اواز پکار ده چې د کوم خلکو زیان شوی ده، زما مطلب د قبایلي سیمې کې زیات خلکو زیان شوی ده. هغه کې د هغه خلکو نمائندگان پکار دي چې کم خلک په پارلیمان کې اوس ناست دي خو هغه یا په جیل کې اچول شوی دی علي وزیر هغه باندې په شانت یا د محسن داوڑ په شانت باندې هغه در بدر ګرځي او د خپل خلکو اواز چې دوی څوک اوازم نه اوري بل طرف ته مونږ وګورو شیخ رشید شولو یا چودی فواد دغه خلک راشي او غي پټي باندې د معاهده شکس یا مذاکرات هغه بیانې خو هغه سره څه جواب نه وي څه د دې بو نیټي ګریټي سي د دې ډیټیلس څه دي دا بو کم طرف ته ځي هغه صافیانو د سوالونو جوابونه هم نشي ورکولای.
سیړونکي وایي پاکستانی طالبانو په وروستیو کې په پاکستان کې بریدونه سیوا کړي وو او اوس د یو میاشت اوربن او د طالب قیادانو پرېښودو سره ښایي چې طالبان په خبرو کې برلاسي دي. د خیبر پختونخوا د داخله چارو په خوانی سیکټری اختر علی شاه دی وته ویلي خوشبینو چې د افغان طالبان راتلو سره به په پاکستان کې امن راشي خو داسې ونه شو. اختر علی شاه ویل د طالبانو سره چې کمی معاهده شوي دا غي سموسره نتیجه نه دی راوتلی.
نو کته د اګریمنټس چې څونه شوي دي روسو د 9/11 د پستم دا غي س ډیر موثره مثبت اثرات بیانو. نو باته په کې دا خاري چې داشر مذاکرات شي وي اغي سره نور وده کوي او کبيږي.
په دې منځ کې چې د پاکستان حکومت پوز او ځای انتظامیو د طالبانو سره وخت په وخت معاهده کړي دي په دغه مهال پوزي عملیات هم شوي وو. لکه په کال 2004 کې د پاکستان پوز د جنوبي وزیرستان د وانی سیمې په کلوشا علاقه کې اوړمبي عملیات کړي او بیا په کال 2009 کې دغلته د راه نجات په نوم پراخه عملیات پیل شوي وو. له دغه وروسته په سواد کې په کال 2009 کې د رای راست په نوم هم پوزي عملیات شوي وو او په کال 2014 کې بیا پوز په شمالي وزیرستان کې د زربیازب په نوم عملیات پیل کړي او دغه عملیات بیا خیبر ته د خیبرون په نوم وغځول شو. له دغه نه علاوه د پاکستان پوز د وسلوالو تونلارو پر ضد په باجوړ مومندو کورما او رگزی او نورو علاقو کې هم په نورو نمونو عملیات ترسره کړي وو. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د دې لیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې ٹھیک هاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې ٹھیک هاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا بٹن ٹھیک هاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا وایس اف امریکا ډی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله اداره اف ای او وای په نړیواله کچه درآمدی خرج زیات شوه او په راتلونکو کال 2023 کې به په دې کې 14% اضافه وشي. اداره زیاتوي په نړیواله کچه د ګرانۍ له وجې د خلکو د آمدن 15% برخه په بنیادی ضرورتونو خرج کیږي. په دې اړه درته نور تفصیل د مردان څخه د ډیوا خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
15 کلن تاج بہادر په مردان خار کې خپل نوی خانه چلوي. دی وایي شریکا پیلیش نفر کورم لري او د میاشتې په حساب د 80,000 تر 1,00,000 روپے پورې ګټه ترلاسه کوي. تاج بہادر وایي د ګټې ټول رقم یې د دکان په کرایا، بجلی بلونو، خوراکي شیانو، پیټرولو او د بچو په پیسونو کې خرڅ کیږي او اکثره د میاشتې په اخر کې د بچت کولو په ځای قرضداري شي. تاج بہادر وایي وړاندې به یې هم په دې رقم کې ښه گزاره کېدله خو اوس یې د ګرانو بیو له وجې گزاره ګرانه شوې ده.
میاشت موږ دا کم از کم څه لک نیم روپۍ میاشت پیدا کوو خو هغه لک روپۍ باندې زموږ گزاره نه کېږي. مخکې هم په دې پیسو لک روپۍ زموږ ښه کار کېدو. د ماشومانو دغه زموږ د ماشومانو اسکولونه به مو وو، ټیوشنې به مو یا بلونه به مو وو، کرایانې به مو هر څه به وو، خو اوس په هغه پیسو زموږ گزاره نه کېږي. الټه قرضدار یو.
د ملګری ملتونو د خوراک او زراعت نړیواله اداره اف ای او په خپل رپورت کې وایي په راتلونکي کال 2022 کې به نړیوال درآمدی بل 1.5 تریلیون ډالر ته زیات شي او د تیر کال په مقابل په دې کې به 14% اضافه وشي. اداره وایي په نړیوال 350 هیوادونو کې د ګرانې له امله د خلکو د کور خرڅونه د آمدن 80% ته رسیدلی دي او زیات رقم په خوراکي شیانو، توانایي، اوبو او په اوسېدو خرڅ کیږي. د ادارې په وینا د کرونا وبا او نړیوالې ګرانې له امله د غریب هیوادونو اقتصاد چیلنجونو سره مخ دی. پوهان وایي پاکستان هم د نړیوالو زیاتو قیمتونو له وجې متاثره شوی دی او د یو ذری هیواد باوجود اکثره خوراکي شیان، غنم، چینی، خوراکي تیل، دالونه او لوبیا د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي. په مردان ضلع کې د خوراکي شیانو د توپ د کاروبار سره تړلی محمد اسرار وایي د درآمدي خوراکي شیانو د زیاتو بیو او د ډالر د زیات قیمت له وجې په پاکستان کې هم د خوراکي شیانو بیې متاثر شوې دي. دی وایي پاکستان یو ذری هیواد دی او باید چې د خوراکي شیانو په پیداوار توجه ورکړي.
پاکستان کې داسې مطلب دی چې دا دالونه مالونه ډېر کم کیږي، د دې وجې نه دا رټونه سیوا دي چې دا د بار نه راځي. د بار نه مطلب دی په ډالرو کې راځي، ډالر ریټ اکثر سیوا شي، کم زیات په اپ ډاون په ډېر زیات راځي. نو په دې وجه باندې پاکستان کې دا دالونو د چڼې د لوبیا ګانو دا ریټونه سیوا وي. زری ملچ دی کچر دا دلته پاکستان کې پیدا کیږي، مطلب دی چې بیا بہرحال ریټونه کم وي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي نن د جمعې په ورځ پاکستانی روپے د ډالر په مقابله کې د 1.5 روپے نه زیاته شوې ده، چې بنیادی وجه یې د ماهرینو په وینا د پاکستان زیات درآمدی بل، نړیوال زیات قیمتونه او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د لوزنامې نشواله دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا.
هم په پاکستان کې د رواني ګرانۍ د بلوچستان ایالت سرحدي خار مزدور کار او لګ معاش لرونکي عادي خلک او سرکاري ملازمین د سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. پر دغه خلکو باندې ژوند څنګه تیریږي او دوی خپل بچو ته رزق څنګه ورکوي، په دې اړه باندې د ډیو چمن نه د ډیوا خبريال نعمت الله سرحدي درته نور حال وړاندې کوي.
وزیر محمد په چمن سرحدي ښار کې رکشا چلوي او د خپلو بچانو د پاره نه نه پکه په برابر وي. دوی وایي چې ډیر لستنه عیال دي پر رکشا د ورځې د 300 روپو څخه بیا تر 400 روپو پرې ګټي، خو رواني ګرانۍ د ده او د کورنیانو ژوند ډیر سخت کړی دی.
تیر پر ګران دی وروره ساده خلاص د ورځې د 200 روپې نه ورسی، په 200 روپې کې د ورځې په 100 روپې باندې 15 ډوډۍ د لستنه هم نه کیږي. برام غواړي کور کښنان دی لویا یې ارڅ غواړي ساده خلاص دا شنو مشکلاتونه به خې ډیر دی دغه رخصیو دا ولاره مسکینان خلک خواران در په دره ګرځي ګس اخر مډارانی خې چې په کوو به څه څه مکو په خپل ملک در په دره خاک په سره وځي تیږي در وځي تباہ او برباد.
د غرنګ محمد عزیز میا یو سرکاري ملازم دی. دوی وایس د گرانی کچ زیاتیږي خو میاشتنی معاش پراغه په خوانی زی ولاړ دی. پروانو الاتو کې دوی وس حیران دي سڅه وکی
کوم تخابانه چې موږ څو کاله مخکې گزاره کوله تخام پراغه حال باندې ولاړ ده او حتی هر شی یو پدرې باندې زیات شو، یعنی په اشبو کې وړي په یو سلس وی باندې پیدا کیږي، اوس پدرې نیو سوام نه پیدا کیږي. دا رقم را واخه، دا رقم د ژوند نور خورکی توکي را واخه. بیا خدا بچان اغوست کې دا بچان خو چپلی غواړي، کپڑا غواړي، ار هغه شی، یعنی مخکې موږ بچان ته په کال کې یو دوه واره د پاختران خوشحالي ور جوړول، اوس هغه هم نور جوړیږي. د حکومت موږ یو دانی چخواري کو، بلکې ذلیل کولو د خپل خیش قریب عزیز ماجد مالا کاروبار ملازمان سره بالکل ودای زلالت ته رسولي چې موږ اوس د مهنګایي د لاس سترګې ټچ ګرځو.
دغه رنګ عزیز رحمان په چمن سره د شار کې روزانه کوي چې تر ماښام څه وګټي په هغه خپل بچانو ته خواړه برابروي. دغه د ژوند کې سه هم د نور عادي خلکو څخه څه بیل نه ده.
د وړو سره ولې چې تر غوړی پوری ګرد شي انګران، یعنی د غوړی د باسي د پشپړ ضرورتي د فنون وخت کې د بری پاسر په 15000 روپی دي. د وړو سره واخد مثال هر شي د رقم ګران دي، یعنی د ټماټرو د سبزی ګرانی لا باندې ستا کرایې په سړی کې پراتیز لزر کې مش کرایې ورکو د میاشتې زیرانه اخستې مې د وسار کې زفر کرایې ته بچت کم کدم شام روزانه ور بر دغه کته ور برابر کم یا د بچانو شې دی ور برابر کم. نو په دا مشکلات کې موږ دوبیه د مشکلات چې موږ حکومت راو باسي.
په پاکستان کې د شماریاتو ادارې په خپل رپورت کې د خوراکي توکو په بای کې شاوخوا 9% زیاتوالی شوولې دي، خو د خوراکي توکو بای په مارکیټ کې د 10% سیوا دي. خو پاکستانی حکومتي چارواکي د خوراکي شیانو بای په دولت کې لوړېده مني، خو دغه داوی هم کوي چې دغه بای به ډیر ژر راټیټ شي. خو ورځ تر ابلې د خوراکي توکو لکه د غوړي، برې، وړو او دالونو او د سبزیانو قیمتونه مخ په لوړېدو روان دي، چې اثرات د ژوند ټولو چارو سره تړلي عادي خلکو باندې هر ورځ لویږي او د دوی په مشکلاتو کې ورځ تر ابلې زیاتوالی لیدل کیږي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا د ډیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې تجاران وایي چې د پټرولو د قیمت زیاتېدو سره د سیکلو په اغستلو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه زړې سیکلې د 2000 نه واخله تر 80000 روپو پورې خرڅېږي. په دې اړه درته نور تفصیل د بلوچستان څخه د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
45 کلن عبدالحکیم له خپلو دو زامنو سره د کوټ ښار سراپه بازار ته راغلی دی. نه یوازې خپله بلکې د خپلو زامنو لپاره هم سایکلان اخلي. وایي چې د پټرولو بوی ډیر لوړې سوي دي. دوی دومره توان نه لري چې د تګ و راتګ لپاره موټر سایکل یا په موټرانو کې تګ وکړي.
او سایکل مې دلته د بلال خان د سمارانی ولا په 2000 روپۍ، ځکه چې پټرول ډیر ګران سوي دي. نو دغه وجه سمج د سیکلان نه نشو چې موږ سیکلان د وری نه دی وس خرچه ډیره د وروره ګل. نو سیکل چې موږ نه نشو چې درې میاشتې وچلو وروره سیکل موږ ته موت ولاړ دي. د چیل د خو بچت را ته پتیږي. نو موږ غلی د خپل بچان ته هم سیکلان نیول او سم بل زیرا سره د غزه فارم سیکلان نیسم. نو یو سیکل مې نه نیول چې مې زو چلو مې زی وچلی پاته کوښنۍ د فارم به مې کوښنۍ سیکلان نیسم.
نه یوازې ځوانان بلکې سپینجری خلک هم د سیکلانو د اخستلو لپاره راغلي دي. وایي چې هر ورځ ولوکل بسته په ښار کې د تګ راتګ لپاره تر 100 روپۍ زیاتې ګاروي. هم له دې کبله سیکل اوس د دوی د ژوند یو مهم ضرورت ګرځېدلی دی. 28 کلن کامران خان وایي چې د سیکل د اخستلو توان نه لري او د مور سیکل بیا خرڅ نشي پر کوله. د دې په خبره چې سایکل هم ګران دی نو مجبور دی چې اوس به په پښو باندې ګرځي.
سایکل به مال مول موټر سایکل مولا په کور کې ودروي. راغلم بازار ته مې زه به سایکل واخمه. هغه چې سایکل په سراغلم هغه 15000 سایکل په 10000 دی. سایکل مې هغه هم ګران دی که موټر سایکل مې هغه هم ګران دی. ولا مجوس نه لرو دغه بس پیدل ګرځم را ګرځم پیدل رايبه کوم دغه.
عبد الوهاب لتیرو 22 کلو زخه په کوټه ښار کې د سایکلانو کاروبار کوي. وی چې د پټرولو د بوی له لوړې دو سره سایکلانو ګراکان ډیر زیات سوي دي. د دې په خبره دغه سایکلان زیات شمیر له جاپان، چین او له نورو هیوادو زخه راځي چې په خوا به له سرحد پول چمن زخه تر دې ځای پورې په 200 روپۍ باندې دوه جوړې سایکلان راوستل. خو اوس یې یوازې کرایه 4000 روپۍ ته لوړه سوې ده.
گرانیانی ډیر دي نو سایکل خلک په ډیر انسی چا پټرول چې دی خالي کور لځه برته واپس راځي 1500 روپۍ خرچه ده. د میاش 1500 روپۍ شنو دی سایکل انسی 1500 روپۍ په کور خوري دی. لو زور پوسی ونی سي بیا دراتیا زر در 7000 در 5000 8000 وزر 1500 6000 بیا زد راتیا زر در 10000 روپۍ پوري او بیا 10000 روپۍ ولاغه سایکلان جری سي سایکلان خلک ریس پکې او گزاري سایکلان چې کور ته پرځي ات کواندري لپاره راځي یا کاروبار سکول پرځي هغه تقریبا
سایکل نه یوازې د غریب خلکو په تګ راتګ د بچت او د روغتیا لپاره شدی بلکې د چاپیریال د ککړتیا د کمولو لپاره هم ډیر مهم رول لوبوي. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټه.
دیوا تاسو په فیسبوک، ټویټر، انستګرام، یوټیوب او په ټلګرام باندې هم فالو کولای شئ، کتلای شئ او ریدلای شئ، د خپل ملګرو سره شریک کولای شئ. که تاسو د ټویټر ایپ ډاونلوډ کړئ او هغه باندې خپل آی ډی جوړ کړئ او دیوا فالو کړئ، بیا دغه شان دی په انستګرام باندې هم تاسو دا کولای شئ چې خپل آی ډی جوړ کړئ او ډیوا فالو کړئ. په ټلیګرام ایپ باندې هم دغه ایپ ډاونلوډ کړئ او تاسو په ډیوا فالو کولای شئ. بل رپورټر تزو عمر خان د سکواش هغه پښتون لوبغاړی دی چې په ملکی کچې ډېری سیالۍ ګټلی او چمپیون پاتې دی. دغه لوبغاړی وایي د دې لوبې په میدان کې به یو وار بیا د پښتنو هغه زوړ تاریخ راژوندی کوي. د عمر خان نور سو ویلی دی د سیمینار دیوا خبریال احسان محمد خان درته نور تفصیل وړاندې کوي.
دا په پېښور کې اوسیدونکو ځوان محمد عمر دی چې د سکواش د لوبې په ملکی کچې یو شمیر تمغې او اعزازونه ترلاسه کړي. محمد عمر وای هر سوچ د تیرو دوو دونیمو لسیزو په پا پاکستان کې د سکواش کوم داسې لوبغاړی و نه لیدې شو چې په نړیوال کچې نوم پیدا کړی وي. خو بیا دلته یو شمیر داسې ځوانان موجود دي چې غواړي د سکواش په میدان کې نوم را پیدا کړي.
خیبر پختونخوا سره چې زیات تر کم پلیران دي کنه هغه تقریبا سم مور دن 100 نه زیات دي چې هغه انټرنیشنل لیول باندې لوبه کوي او ډېر ښه پرفارمنس هم ده. هغه پلیران ته چې کم ډیزرونګ دي او هغه ته نو فردر سپورټ ورکړی شي نو هغه هم د پاکستان نوم خرو خانه کولی شي.
د سکواش د لوبې په میدان کې چې د 1940 نه تر نوی لسیزی پورې د پېښور اوسیدونکو پښتنو لوبغاړو حکمرانی کړې او دغه 13 لسیزو کې نړیوال جامونه او اعزازونه ګټلي. په پښتنو کې د سکواش د لوبې سرخیل هاشم خان نه تر جانگیر خان او جان شیر خان او په منځنۍ موده کې بیا روشن خان، اعظم خان، محب الله خان او قمر زمان هغه لوبغاړي دي چې د سکواش د تاریخ زلانده استوري ګڼل کیږي. محمد عمر وای د غواړي د سکواش د لوبې سره د پښتنو تړلې نوم نړۍ ته بیا وروخایي.
سم سکواش کوم نوې کلی والا غو سکواش په پوره دنیا باندې پرزنت کړی دی. 37 ایئر پاګه پرو ورلد باندې راج کړی دی. پای کې قمر زمان شو، جان شیر خان شو، محب الله خان شو، جانگیر خان شو، یو ټول خا ریپرزنٹ کړی دی. و زمون نمبر د چمونګه غا ریپرزنٹ کو دوباره هغه کو مقام دوباره پاکستان لور.
په کال 1940 کې پښتون لوبغاړي اعظم خان چې د هغې وخت متحده هندوستان سکواش جام ګټلی و چې د دغې وروستو بیا وار په وار پښتنو لوبغاړو نړیوال جامونه او اعزازونه لاسته کړي. په دغو کې یو قمر زمان هم دی چې دا وخت محمد عمر ته د دغه لوبې پټ رازونه ورخودلو کې کومک کوي. خو قمر زمان وای په هیواد کې بیا په حکومتي کچ دغه لوبغاړو ته کومې موکې نه ورکول کیږي.
موږ سپانسر دلته کوم دی کنه هغه موږ ته بیډ لگ دی او اسپیشلی خیبر پختونخوا کې خو سپورټس پارا سپانسرشپ شته نه. پنجاب کې بیا به ملو شي. زه پرزیډنټ ایم سکواش ټورنمنټ سکول وړم 2 لاکھ روپے زنه شم پیدا کولی. یو سپانسر ل منډې وم، بل ل منډې وم، بڈ ل بل ل منډې وم، یاران دوستان دی 1 لاکھ 2 لاکھ روپے راکی. بٹ آئی نیڈ ریئل سپانسرشپ فار دس.
محمد عمر وای په پښتنو کې داسې لوبغاړي زیږیدلی چې تر نیمې پیړۍ د سکواش د لوبې په میدان کې یوازې بریا ترلاسه کړې چې د یو واری بیا د غوره لوبې په اساس د پښتون نوم د سکواش په تاریخ کې لیکل غواړي. د همکار شاهین افریدی سره احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
جو بایدن او د چین صدر شی جنګ پینګ نن د پیسیفیک سمندر په غاړه د پرتو هیوادونو د همکارۍ تنظیم غونډې ته وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې تجارتي او جغرافیایي تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د چین لخوا د غغام د یوې شغړی هیوادونو ډلې یا ایشیا پیسیفیک اکنامیک کوآپریشن په غونډه کې پورته کړې شوې چې روانه اونۍ تر سره شوې وه. د دغه وروستو د زیارت په ورځ د چین صدر شی جنګ پینګ په یو ریکارډ شوی ویډیو کې خبرداري ورکړې چې دغه سیمه دې د سوړ جنگ حالت ته لاړه نشي. د چینایي صدر دغه وینا د امریکا او په سیمه کې د اتحادیانو هغه هڅو ته اشاره وه چې دوی وایي چین په دغه سیمه کې په زور خپل اقتصادي او پوځي اثر زیاتوي. وایټ هاوس په یو بیان کې پخلی کړی چې صدر بایډن به دغه غونډې ته وینا کوي. او زیاته کړې ده چې صدر با د کرونا او با په مسله او د نړۍ اقتصاد راپورته کولو باندې هم بحث کوي. وایټ هاوس د بیان تر مخه د صدر بایدن په دغه غونډه کې ګډون په انډو پیسیفیک سیمه کې د امریکا ژمنتیا ښایي چې دغلته سو اړخیز همکارۍ ته ژمن دی. اخوا د چین خارجه وزارت هم د دې خبرې پخلی کړی چې چینایي صدر به دغه غونډې ته په ویډیو لینک وینا کوي. د ایپک هیوادونو د غونډه د ګل په ورځ د بایدن او شی جنګ پینګ ترمنځ د ورچوال یا آنلاین غونډې وړاندې کیږي چې نړیوال قوتونه د امریکا او چین چې د نړۍ لوی اقتصادونه هم دي د دوی ترمنځ زیاتېدونکي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د ایپک دغه غونډه د روان کال اخیری غونډه ده چې د جی 20 نړیوال غونډې وروسته ترسره کیږي. جی 20 غونډه په روم کې ترسره شوې وه او د هغې وروسته په ګلاسکو کې د ماحولیاتي بدلون په اړه هم غونډه وشوه. د ایپک هیوادونو د روان کال غونډه په مکمله توګه آنلاین ترسره کیږي ځکه چې نیوزیلینډ د کورونا وبا د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي او د 13 میاشتو پورې خپلې پولې د هر قسمه مسافرو لپاره تړلې دي. نیوزیلینډ د کورونا وبا پر ضد مبارزه کې د ایپک نه د مرستو په زیاتولو زور راوړی. د جون په میاشت کې په یوې ځانګړې غونډه کې د نیوزیلینډ وزیر اعظم جسینډا آرډن د ایپک هیوادونو نه غوښتنه کړې چې د کورونا وبا پر ضد ویکسین تقسیمول دي زیات کړي او د دوایانو په لړ کې تجارتي بندیزونه دې پورته کړي. را روان کال بعد ایپک غونډه په تایلند کې ترسره کیږي. امریکا بیا دا وړاندیز کړی چې په کال 2023 کې به د ایپک د غونډې کوربتوب کوي. دا به یوې لسیزې وروسته وي چې امریکا به یې کوربتوب کوي خو چارواکي وایي دغه فیصله لا نه ده شوې. د روس صدر ولادیمیر پوتین او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو هم امکان دی چې په دغه غونډه کې وینا وکړي.
د روایس اف امریکا ډیوه ده کله چې د کووډ ویکسینیشن شروع شو نو کارډونه په امریکا کې ورکول شروع شو چې په هغه کې د کم کس چې ویکسین اخلي د هغې نوم د هغې د پیدایش تاریخ کم ویکسین یې اخیستی څومره اخیستی دي هغه بیج نمبر دا به شامل وو. اوس په دې کې څه فرق راغلی دی څه مسله ده په دې اړه درته نور تفصیل د اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
زیاتره امریکایان د ثبوت په توګه یو کارډ له ځانه سره ګرځوي چې پکې معلومات په لاسو لیکل شوي وي. په کارډ لیکل شوو دغه معلوماتو کې د هغه د زیږون ورځ، د اخیستل شوو واکسینو قسم، د اخیستل شوو واکسینو شمیر او بیچ لمبر شامل وي. د امریکا د صحي چارو وزارت تر مخه دا کارډ یې په دې غرض تیار کړی و چې معلومات ولري. د دې لپاره نه و چې د جالسازۍ مخه ونیسي. آیزک بلیټسوی د امریکا صحي چارو وزارت ځانګړی استازی دی.
The card itself
دا کارډ خپل د مریض او ویکسین ورکونکو ترمنځ د ابلاغ دیو ذریعہ وا چې ثابتوي دوی ویکسین اخسته بل د یاداشت لپاره دی چې کچری الټیاوی وی چې وخی د دوی ویکسین ته ضرورت لري.
خود کاغذ دغه ټوټه اوس هم په امریکا کې د ثبوت په توګه کارول کیږي چې ګنې دغه تن واکسین اخستی.
بلنی چارو لپاره کاردونکو ټلیفون باندې د کال 2023 د لومړي سرنه موږ ته د ورځې 15 شپږ شکایتونه د جالي کارډونو کېږي. اوس دغه شمیره د 30 او 15 پورې رسیدلې.
د انټرنیټي موادو د چارنې ماهرین وایي د جالي واکسینو کارډونو ورکوونکي چې په پټه به دا کار کاوه اوس په عامو ویبپاڼو باندې لګیا وی. ایرک فاینبرګ د ویبپاڼو د تحفظ لپاره کارکوونکي تنظیم یو غړی دی.
It's pretty bad.
دا ډیر بد خبره ده چې دوی فیسبوک، انستګرام، ټیلیګرام او واتس اپ د دې کارډونو د ورکول لپاره استعمالوي.
په ځینی آنلاین ګروپونو کې د واکسینو کارډونه په ښکاره ملاويږي او اخستونکي ورته هم خوشاليږي او په دغه جالي کارډونو خپل عکسونه لګوي. د کوالیشن فار ا سیفر ویب ماهرینو خپل ازماینه د اخستو وکړه. جالسازو ورته سمدستي ځواب ورکړ او ګرد امریکا کې یې ورته دغه کارډونو رسولو ژمنه هم وکړه. چیک پوائنٹ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پر نوم د ادارې ماهرین وایي د حکومت لخوا د سرکاري روزګار کونکو لپاره د واکسینو اخستل لازمی ګرځول او وروسته د جالي کارډونو اخستل سیوا شوې دي. براین لینډر د چیک پوائنٹ سافٹ ویئر ټیکنالوجی ماهر د زوم د لارې وایي
The number of sellers
د ویکسینونو جالي کارډونه اخیستونکي نږدې 10 جون د سیوا شوي. لکه موږ د اگست په میاشت کې 1000 اخیستونکي لیدلی وو. د دسمبر په میاشت کې د حکومت لخوا د اعلان وروسته 10000 ته رسیدلی.
د چیک پوائنٹ سافټ ویئر ټیکنالوژیز غړی وایي چې یوازینی حل یې د مرکزی حکومت له اړخه د واکسینو ګډ ریکارډ ساتلو مرکز جوړول دي او بیا ډیجیټل کارډونه ورکول چې په هغه د واکسینو اخستونکو تن ریکارډ لیکوي، لکه څنګه چې ځینې اروپایي هیوادونه هم په دغه کار کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا د خبرې خبرونه تاسو واوریدل، ډیوا تاسو په فیسبوک، ټویټر، انستګرام، یوټیوب او ټلګرام باندې فالو کولای شئ. اپ د خبرونه په خپل هم کتلی شئ، د خپل ملګرو سره هم شریکولای شئ. په د ډیوا چې کم تاسو وایې په کم اړه باندې خبرونه یا راشي تاسو په سمسلې وي یا نور هغه مسلې چې تاسو وایې چې په خبرونو کې به باز وشي، نو هغه په ډیوا په فیسبوک لاره باندې تاسو موږ سره شریکولای شئ. د خدي خبري خبرونې سره زه نصر الله خان، د دې خبرونې پروډوسر عبید حسین صاحب او د دې خبرونې انجنيران تاسو ته اجازه غواړم. خدای پامان.
وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارڈ شوی د تازه خبرونو